دا مشال رادیو دا وخت د سهار لس بجې سوې. نن د چهارشنبې شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د نومبر 11مه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روان خپرونه کې ساس ورکلی کوم. په دې خپرونه کې مو د پاکستان د قبایلي سیمو او د خیبر پښتونخوا سربیره یو شمیر نور راپورونه هم درته راوړي دي. مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او په پای کې ځانګړی اونیس پروګرام تاندې هیلې اورېدل هم مه هېروئ. خو تر هر څه وړاندې بوریوال کاکړ ته وار ورکوو چې خبرونه واوروي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف وایي د ترهګرۍ پر ضد د بریا لپاره په حکومتدارۍ کې د شوالي اړتیا ده. افغانستان او ترکمنستان د ګیس پایپ لاین کار پر پیلولو سلا سوي دي او د شام حکومتي ځواکونو هغه سرتیری ژغورلی دي چې د داعش لخوا کلا بند شوی و. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف وایي د ترهګرۍ پر ضد د بریا لپاره په حکومتدارۍ کې د شوالي اړتیا ده. جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ ناوخته په راولپنډۍ کې د کور کمانډرانو غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. د پاکستانی پوځ د مطبوعاتو څانګه په یو خبر پاڼه کې وایي چې په دې غونډه کې د پاکستان د کورنی امنیت، د وسلوالو پر ضد روانو عملیاتو او د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د ملي تګلارې عملي کېدو جاج واخیستل شو. خبر پاڼه زیاتوي چې د دې ترڅنګ په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو ته پر وروستۍ بڼه ورکولو او د بې کورسو خلکو په چټکه د ستنولو په اړه هم خبرې وسوې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د روانې میاشتې له 15 تر 20 نیټې په رسمي سفر امریکا ته ځي. په پېښور کې د کتابونو د چاپخانو مالکان او کارکوونکو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت پر ضد احتجاج کړی دی. د سه شنبې په ورځ ناوخته د پېښور مطبوعاتي مرکز مخې ته د احتجاج پر مهال د کسانو مشال رېډیو ته وویل چې د کتابونو د چاپ په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت نوې تګلارې دوی اغېزمن کړی دی. دوی وایي چې اوس له پنجاب سرمایه‌کاران د ټیکول اخیستو لپاره هلته ورځي. د دې چاپخانو د اتحادیې مشر اقتدار علي اخونزاده مشال ریډیو ته وویل
دا دلته 80 اور 85 قریب کارخانه دي چې کم پرنٹنگ کار کوي. دوی یو پالیسی راوسته وزیر تعلیم صاحب چې وایي اوپن ټینډر کوم پورا پاکستان اوپن کو ته لاهور خلکو ته دا پنجاب خلکو ته د صوبې نه بهر خلکو ته مک مکا کړی دا او کار هغوی له ورکی لګیا دي. تقریبا 80-85 یونٹ دي کارخانه دي دې کې کم از کم 70-90 ہزار کسان کار کوي. دسې وزیر اعلی دې بدقسمتی دا چاکه سره ټایم نشته چې موږ لا ټایم راکی.
د احتجاج کوونکو له حکومت غوښتنه وکړه چې دا تګلارې دې بدله کړي، کنی د دوی په وینا عدالت ته به ولاړ سي. د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. په پاکستان کې د روان کال پیل تر اوسه د پولیو ناروغانو شمیر 24 ته رسیدل دي. د له هغه وروسته ده چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د کارکوونکو ادارې یونیسف ډاکټر جوهر نن مشال رېډیو ته وویل چې تیره ورځ د پېښور په اف آر سیمه کې یو بل ناروغ میندل سوی دی. پاکستان د نړۍ په هغو څو هیوادونو کې دی چیرې چې د پولیو ناروغي لا هم شتون لري. په پاکستان کې بیا دا ناروغي په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې زیاته ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په ایران کې میشت سند د لرونکو افغان کډوال به راتلونکي کال هم د هغه هیواد د روغتیایي بیمې له خدماتو برخمن سي. د یاد وزارت ته په وینا د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له ایران سره په دې اړه هوکړې ته رسېدلې ده چې هلته میشت نږدې 9.5 لک سند لرونکي افغان کډوال به د دې جوګوي چې په 2016 کال کې د ایراني وګړو غوندې روغتیایي خدمتونه ولري. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرات بیگا مشال ریډی تول
در سال جاری و سال آینده
دی وای ټاکل سوی روان او راتلونکي کال بیا هم هغه افغان نن چې اسناد لري د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري او ایران ترمنځ د هوکړې لمخې د ایران د روغتیایي بیمې له خدماتو برخمن سي. اسلام الدین جراتو ویل چې د دې خدماتو مالی لګښت د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره ورکوي. په ایران کې 1 میلیون افغان کډوال په ناقانونه توګه هم اوسېږي. د ترکمنستان ولسمشر قربان غلی بردی محمودوف او افغان ولسمشر اشرف غنی د گیس نلکی یا پایپ لاین د کار پر پیلولو سلاسوی دی. په دې پایپ کې به قدرتي گیس له ترکمنستان د افغانستان له لارې تر پاکستان او هند ځي. ولسمشر اشرف غنی او د هغه ترکمن سیال د سه شنبه په ورځ د ټلیفون له لارې پر دې موضوع خبرې کړې دي. رپورټونه وایي چې ولسمشر غنی د دسمبر پر 14 نیټه د دې پایپ لاین جوړونې د کار په لویه پرانیست غونډه کې د ګډون بلنه منلې ده او دا پروژه د سیمې لپاره ډیره ګټوره بللې ده. دا پایپ به 1015 کیلومتره اوږد وي او هر کال به 3.3 اربع کیوبیک متره ګیس انتقالوي. دا ګیس به له ترکمنستان د افغانستان له هرات او کندهاره تر کوټي او ملتان تیریږي او د هند د او پاکستان پر پوله به شارګوټي فاضلکا ته ځي. پر دې پروژه به $1.6 اربع خرڅ راځي. د شام حکومتي ټلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیری ژغورل دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش کلا بند کړیو. یا ټلویزیون دا خبر د سه شنبه په ورځ ورکړی دی. بل پلو د شام د بشري حقونو ډله وایي چې حکومتي سرتیرو په حلب کې د کویریس په نامه پر هغه پوځي اډه د داعش محاصره ماته کړې کومه چې دې ډلې له 2012 کال راهیسې نیولې وه. دا په شام کې له هغه وروسته د دې هیواد د تیرو تر ټولو لویه بریا ده چې روس د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ کې د روان کال په سپتمبر کې پوځي بریدونه پیل کړل. د دې معاصرې ماتولو لپاره د شام سرتیرو د ایراني ځواکونو او حزب الله وسلوالو ملاتړ هم درلود. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د پوځ مشر ویلي په هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ضروری ده چې حکومت خپلې انتظامی چارې شي کړي. د پېښور د چاپخانو مالکانو او کارکونکو د خیبر پښتونخوا د سپای حکومت د ټیکور کولو د نوې پالیسۍ په ضد مظاهره کړې ده.
زون پرنټر پرس سره خلک لږه مړکیږي لګیا دي. د پنجاب نه خلک روري 24 سټینډر اغلي 17 کسان کوم ځای پنجاب دي.
د پاکستان وزیر اعظم په فاټاک د اصلاحاتو لپاره ځانګړې کمیټه جوړه کړې ده. د فاټا یو سیاستوال وایي اوس وخت رسیدلی چې فاټا هم د نور هیواد په شان سیمه وګرځول شي.
وخت کزم دا د ادمی لیدرشپ او سیاسي لیدرشپ هم اوس په دې کنوینس کې د فاټا مین سیم کې وسته ضروری دي.
پښتنو شاعرانو او لیکوالانو د ژبي او ادب د پرمختګ لپاره په پېښور کې د عالمی پښتو جرګې په نوم یو نوی تنظیم اعلان کړ.
ټول ادارو ته چې شکل کوته ټول د وې چړمبه قدم د اتحاد لپاره مونږ کلم خواندانو د پورته په کار شي د نور داشن قدم پورته کې جووالي طرف ته راشي.
دا روان خبرونه په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړي 19 پروګرام تاند هلي اوریدل هم مهروي چې دا ځل د پرمختیاي چارو لوي کارپو او لیکوالي ګلمنه بلال سره خبرې پکې شوې.
موږ وطن کې چې دا اور روان شوی دی دونه اور دی چې موږ خپل کورونه هم پریښل نو هغې ته حواله د کوشش کوم چې ولیکم.
نو راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پته ده mashalradio.com. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې په هیواد کې د ترهګرۍ د لمیان زوړلو او د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې د بریالیتوب لپاره ضروری ده چې حکومت انتظامی چارې شي کړي. نوموړي دا خبره پرون ناوخته په رالپنډۍ کې د کور کمانډرانو غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. په غونډه کې د فاټا د کډوالو د بیا ستنېدو سربیره امریکا ته د جنرال راحیل د سفر په اړه هم بحث وسو چې په اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR لخوا جاري شوی خبر پاڼې په وینا چې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د نهه په ماخام ویلي دي چې ملکي د ترهګرۍ خاتمې لپاره د روان اپریشن خې نتیجې ترلاسه کولو او ملکي امن پسې کول لپاره ضروری ده چې حکومت انتظامی امورو کې خوانه راولي. د پاکستان د پوځ مشر دا خبره په راولپنډې کې د کور کمانډرانو کانفرنس په موقع کړې ده. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې په وینا چې په دې کانفرنس کې د ملک داخلي امنیت او د سربې اس اپریشن د پرمختګ په اړه جاج واخیستل شو. د کور کمانډرانو کانفرنس ته د پاکستان پوز مشر خپل وینا کې زیاته کړه چې تر هغه خلاف جوړ شوی په قومي اکشن پلان عمل درآمد سره سره په نورو آپریشنو کې ممکنه خنډ فاټای اصلاحات او ټول روان د مشترکه تحقیقات ډلو کار په ترجیحو بنیادونو سره ته رسولو ضرورت دی. د پاکستان پوز مشر دا هم ویل دي چې تر هغه خلاف روان آپریشن ته د قوم مکمل حمایت حاصل دی. په دې موقع د پوز مشر اعلی چارواکو ته هدایت وکړو چې د آپریشنو له وجې بې کوره شوي خلکو واپسي دې یقیني جوړه کړی شي او په متاثره علاقو کې د بیا بحالۍ کار تیزولو سره سره په ترقیاتي کارونو کې د خنډونه هم ختم کړی شي. آی ایس پی آر په وینا په دې کانفرنس کې د پاکستان پوز مشر د امریکې د دورې په اړه هم خبرې وشوې. د پاکستان پوز مشر به د امریکې دوره د روان 15 نه تر 20 تاریخ پورې کوي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یوول سوبجو
حجره په یونی مبجا
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجی
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
زموږ غلا مشال رادیو خوري او د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدي. اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور د پېښور د چاپخانو مالکانو او د کتابونو او کاپیانو چاپول له سنت سره تړلو ګڼ شمیر کارکونکو د خیبر پښتونخوا د سوی حکومت لخوا د ټیکې ورکولو د نوې پالیسۍ په ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوه کسانو تیر مازدیګر د پېښور پریس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال د تعلیم پر صوبایي وزارت سخت نیوکې وکړې او ویل چې سوی حکومت د پنجاب سرمایدارانو او ټیکتارانو ته موقع ورکړي چې په پښتونخوا کې ټیکې ترلاسه کړي. د دوی ویناو چې په دې ګام سره د پښتونخوا کاروبارونه اغیزمن سوي او زرګونه کسان له بیروزګاری سره مخامخ سوي دي. په دې اړه نور حاله پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوس را کوي چې د مظاهره چانو په ژغ پیلېږي.
د پښتونخوا د صوبایي حکومت په ضد د لاریون تیر مازیګر د پېښور د پرنټینګ پریس سره تړلي د کارخانو د مالکانو او په دغه کارخانو کې د کارکونکو کسانو اتحادیې ترسره کړو او د یادی اتحادیې صدر اقتدار علي اخونزاده مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا د حکومت د ټیکو ورکولو په نوې پالیسۍ کې ټوله ګټه د پنجاب ټیکدارانو ته رسیدلې ده.
دا دلتا 80 اور 85 قریب کارخانے دی چې کم پرنٹنگ کار گئی دوی یو پالیسی راوسته وزیر تعلیم صاحب چې وایي اوپن ټینڈر کوما پورا پاکستان اوپن کو ته لاہور خلکو ته دا پنجاب خلکو ته د صوبې نه بهر خلکو ته مک مکای کړي دا او کار غویل اور کای لګیا دی داغه خلاف نن مونږ احتجاج د پاره راوتی دینه تقریبا 80-85 یونټ دی کارخانے دی دې کې کم از کم 70-90 هزار کسان کار کوي. دسه وزیر اعلی د بدقسمتی دا چا کې سره ټایم نشه چې مونږ لا ټایم راکی نو مونږ دا نن داغه پتلوس وزارت نه پس خود سوزی پاتې شي نو نور څه پاتې دي.
او د خیبر پښتونخوا د تاجرانو د اتحادیه مشر شرافت علي مبارک مشال ریډیو ته وویل چې د نوې پالیسۍ عملی کول ورستو په سلیریش ټینډرو کې ولس ټیکې د پنجاب سرمایه‌کارانو ترلاسه کړې دي.
نو دا صوبایي حکومت کوم خبرې مونږه با پنجاب نه چلو زمو پرنټر پرېس را خلق دي اغي لوګي مړکیږي لګیا دي دوی لګ ټیکې نه ورګي دوی لګ کار نه ورګي ته پنجاب نه خلق روري 24 ټینډر اغلي دي 24 ټینډر کول شوې دي 17 خلک سان کوم دغه پنجاب دي د صوبې کې ټینډر دیو کی د صوبې منځ کې خپل پرنټر چکم دي اغي خپل کې مقابلو کی کوم جرزا والی اغله ور
دي لاریون کوونکو مشال ریډیو ته وویل چې دا ټینډرو په نوې پالیسۍ کې دوی د پنجاب د ټیکدارانو او سرمایه‌دارانو سره مقابله نشي کولای او دا ځکه چې په پښتونخوا کې صوبایي حکومت په تعلیمي کتابونو 15% ټیکس لګولې دي.
زونګه صوبا واحد صوبا د چ په کتابونو 17% سیل ټیکس لګیدلې دي. نو هغه سره وي تاسو مقابله کوي نو چې میټیریال هغه ځای ناراضي کاغذ هغه ځای ناراضي نو هغه سره سره مقابله کو بیا 15% سیل ټیکس سمشي چپلار بھائی سره مقابلو کې ټول کار باغی یو سی او دی با التزی او دا ټی ا دانی او ټی ا غانی او ډی ا غانی او کو دی کو هیڅ شرط بال تکای لاهور کې او پنجاب کې او بس مونږ دلته دولګي بمرو مزدورانو سبا کو
دوی د صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ټینډرو دا نوی پالیسی دی واپس بدل کړی شي. ګنی دوی به په دې لړ کې په عدالت کې هم اپیل کوي او د احتجاجونو دا لړۍ به هم جاری ساتي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. تیره رمیاشت د خیبر پښتونخوا او فاټه په ګډون په یو شمیر نور سیمو کې زلزله راغلی و چې ګڼ شمیر تاوانونه یې رامنځته کړي وو. د مومند او باجوړ ایجنسی زلزله ځپلې وایي چې هغوی تر دې دمه د حکومتي ایمرجنسی مرستې څخه محروم دي. دوی وایي چې د یخنۍ له کبله ماشومان، زنانه او بډاګان ناروغه شوي دي او اوس هغوی هم د حکومتي مرستې د نه ترلاسه کېدو له کبله نور انتظار نه کوي او په نوس خپلې کوډلې یا کچا کوټې بیا دروي. پر خو په مامندو کې 109 او په باجوړ کې تر 200 پورې خیمه ویشل شوی دی. په دې اړه نور حال لسیمې د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترکزی را کوي.
د محمد او د باجوړ ایجنسی زلزله ځپلې وای چې هغه ته حکومتي سمدستي امداد لکه خیمه، خوراک او دواني نه دی ملاو شوی. دوی وای چې موسم ډیر یخ دی او واړی بیماران کیږي، نو هغه اوس په خپل لګیا دی چې کچا کوډلې یا کوټي جوړ کړي. نو کوم رقم مرزونه پکې زیات شوی دی. د باجوړ ایجنسی اوسیدونکو ډاکټر احسان الله چې خپل کور هم ړنګ شوی وای
وخه ما کومان چې ویو ته کامن کول فیور دا یا رای یو ټی ای د دې شکایت راځي توخه او تبا. نو د دې صدا ما کومان ډیر ډیر دغه شوی دي کم غټ چې ویو تم نو مری خو تبا ټمپریچر دا نن سبا کې ډیر زیات دی، دې شکایت ډیر زیات خلک راوړي. دا ټول د یخنۍ په وجه باندې کیږي.
او هم د باجوړ ایجنسی فضلی حکیم چې دا ست په یو خیمه کې ټول ماشومان او زنانه ژوند کوي وای چې حکومت ته خو ډیر وکتل خو هیڅ یو چا ورسره مرسته نه دا کړی.
صرف ما ته پاتې کې صرف یو څېګ ما ته ملاو شوی دی، یو ما ته صرف کنه کی سکور نه چلته په دا وجه کې کنه. په یو کلی کې چې نور ګاونډې کمرې ټولې کړې کې څو په توسې دې نشي دنه په دې لري نن څو چې دې ځان ته بازار کې کینټو نه راستي یو کس چې ورڅ کېد.
محمد ایجنسی د تحصیل لکړ اوسیدونکو مل ګلشاه صافی وای چې حکومت کچا ته څور کړی هم دی، نو هغه هم ډیر کم شمیر کې دي.
بعضی خلکو ته نه رسیدلی، بعضی خلکو ته رسیدلی. کم چې د جدا علاقو خلک دي، درو خلک دي، ال دخیمی نه رسیدلی، او کم چې د سرکونو غاړه ته خلک دي. نو هغه ته په سلو کې تقریبا چې 30% خلکو ته رسیدلی دي او 70% خلکو ته نه رسیدلی.
او هم د باجوړ ایجنسی یو بل ملګری چې دا هم احسان الله نوم دی وای
خلق لگے دی اگر کمپاؤنڈ جوڑے کو ماری پوزیشن خراب دے چونکہ دلتا دے دہشت گرد کے خلاف پدی جنگ کے قدر زیاد نقصان شوے دے روزگار نشتا دلتا تا انڈسٹریل زون نشتا سروس امپلائز بالکل نشتا دے لکہ دخل کو اقتصادی وضع خراب دا ناگوی دے قابل ندی چی دوبارہ آگا خپل کورونا چی کم دے انو دوی آباد
بلخوا دا دوال قبائلی سیمو دا خاریو سر نزدی سیمو کی دا خوراک تا نڑیوال اداری لخوا خوراکی شاین تقسیم شوی خود حکومت لخوا پا محمود ایجنسی کی یو سل اوو او پا باجوڑ ایجنسی کی تر 200 پور خیمی تقسیم شوی چې زلزلہ زپلی وای تا پورا ندی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو ستونزې
ورنور تکل جون یو سوګي داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشتا
بچي د شپې جاړي د ګټ نه دا وځي
د غریبانو تپوس کو سګنه
مشال شتکنه تاسو د ستونزو پاړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز.
زموږ غل مشال رادیو خبري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. د پاکستان وزیر اعظم د فاټا د راتلونکو انتظامی حیثیت ټاکلو لپاره یو لوړپړی حکومتي اصلاحاتي کمیټه جوړ کړې ده. دا کمیټه به د پارلمان د غړو، مهمو مشرانو او سیاسي ګوندونو سره تر لیدو وروسته وزیر اعظم ته د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت بدلولو لپاره سپارښتنه کوي. خو پښتنه دا ده چې آیا لدې کمیټې د څه بدلون راوستو تمه کېدلای شي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ په دې اړه راپور لري چې تاسو پام ورته راګرځوم.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په بهرنیو اړیکو کې د خپل سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د 15 کسیزه اصلاحاتي کمیټې په داسې حال کې جوړه کړې چې وار لمخه د فاټا د پارلمان غړو یو قانون د قومي اسمبلی په سیکریټ کې جمع کړی دی. د فاټا د پارلمان غړي د قبایلی سیمو د راتلونکو انتظامی حیثیت پر سر سره ویشل شوی دی. ځینې غړي د غسیمې په خیبر پښتونخوا غړي سي او ځینې بیا جلا کونسل غړي. هم دغه جلا نظرونو ته په کتو سره وزیر اعظم دا کمیټې جوړه کړې ده. لکه څنګه چې د فاټا د انتظامی حیثیت پاړه د قبایلی سیمو خلک سره ویشل سوي، همدغسې دوی د جوړې سوي کمیټې د څه کولو په صلاحیت هم سره ویشل سوي دي. د قومي اسمبلی غړی قیصر جمال د کمیټې په عملي توګه د څه کولو تمه لري.
ما زه تی رای داسې ده چې یو خو دا ده چې اوس د فاټه خلک هم غواړي چې تبدیلی راشي. مطلب دا ده که تاسو وګورئ فاټه کې ماشاءالله ایجوکیشن هم د خلکو زیات تھا، بل دا دي چې بیا بهر هم راووتلو، خاریول هم راووتلو، هغه ځای کې هم یو ژوند دی وکتل، معاملات یې وکتلو، بیا د خپل پولیټیکلی چې کوم بادشاہت یو نظام دا غیې مو کتل. نو دی وجه چې کوم دا خلکو کې اویرنس هم راغلی ده. او ما زه تی رای دا ده چې حکومت هم په کار ده چې شي کې کثیریت نه وي، سیریشی او دخل غواړي چې تبدیلی راشي دخل کو خواهشات مطابق، نو په کار دي چې حکومت یې مرسته وکړي.
دغه شان د قومي اسمبلی یو بلغړی حاجی بسم الله خان هلمند دی چې ټاکل شوی اصلاحاتي کمیټه به د فاټا انتظامی حیثیت پړه د خلکو احساسات په پام کې ونیسي.
نو زمونږ خدای یقین دی چې زمونږ په دې ډول کې سبا دنیا کوم په موږ باندې تکلیف دی تیار ما.
خو له کورمې د قومي اسمبلی یو بل پخوانی غړی حاجی منیر ورکزی که هم د فاټا پاړه له پخوانیو کمیټیانو او کمیشنونو نه هیله دی، خو وایي دا ځل د څه کېدو تمه لري.
امید شته د کمیټې کې غیو خلک ډېر سنجیده خلک دي، تکړه وخت کزم دادا او ادمی لیدرشپ او سیاسي لیدرشپ هم اوس په دې خبرې کنوینس کې چې د فاټا مین سیم کې وستر ضروری دي. زه امید لرم چې د سیزر خو نه
که څه هم زیاتره خلک له کمیټې د څه کولو توقع لري، خو له ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو جوړ فاټا سیاسي اتحاد دغه کمیټې رد کړي او وایي دا د خلکو راپورته سو جذباتو او احساساتو سړولو یوه سیاسي هڅه ده. د دې اتحاد مشر اخونزاده چټان د سې شنبې په ورځ مشال ډېرو ته وویل چې د حقوقي فاټا په نوم یو لاریون به د رواني میاشتې پر شپاړسمه اسلام آباد ته ځي او هم هلته به بیا جلسه کوي.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیزه خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی. درسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم سلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمی سره اوریدل شي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. د ممند او باجوړ ایجنسی هغه کسان چې د پاکستان او افغانستان تر منځ به روزګارونه کول وای د تیرو اتو کلونو راهیسې به روزګار پر کور ناشتي. دوی وای په لکونو روپیه د ترهګری او د لارو د بندیدو لکبل ډوبې سوی. دوی غوښتنه کوي چې د دواړو هیوادونو حکومتونه دي د دواړو خواو د ولس د روزګار مشکل حل کړي او د لارو د پرانستلو لپاره دي ګامونه پورته کړي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترکزی راکوي.
د محمد او د باجوړ ایجنسی روزګاری ولسوي چې تر سو د نواپاس غاخي پاس او د ګورسل هغه لاري چې د پاکستان او د افغانستان په پوله تیر شوی دي خلاص نشي، نو دغه سیمه د روزګار په اړه هیڅ یو رقم ترقی نشي کولای. دوی وای چې د ډیورین کرخته نزدې د آبادو سیمو ولس هم په دې وجه خپل سیمو ته ناراضي چې په سیمه کې حکومتي ترقی نشته، روزګارونه ختم شوی دي او هم دغه سیمه د صحت او د تعلیم په لړ کې پسمانده پاتې شوی. ملک سلطان بایزه وای
مزاخ معلومه خبره ده چې د خلکو سره بار شي دلته د روزګار نشته، چې د تجارت نه د غلار خلاصونه، نو په دې وجه خو د کورونا شر دي څو راځي نو چې لار نه روزګار بند ده افغانستان ته تګره او بارډر باندې د دې خو دې پراته دي دلته ډیر زیات مشکله ستونزه دا ده چې زمونږ خواجه دادونه دي، زمونږ زینه دي، زمونږ خپلوان دي، زمونږ رشتی دي، زمونږ ټول قطر دي، بند دي، څنګه چې بند دي نو دغه خو دغه ستونزه ده کنه.
بیا مې د باجوړ ایجنسی شهابودین خان چې د افغانستان نه به سامانونه راوړل او له پاکستان نه به کونړ او نورو سیمو ته د چرګانو روزګار کاو، ورسره مې خبرې وکړې.
څنګه مخکې نه کولاوي دا بارې دا څنګه بیا کور او شي د لارګو کاروبارو سیمتو دا څنګه ډېر سیزن روزګار او خلک روزګار هم د دې طرفون دغه طرفو په څنګه خلک دلته چې کله ګورنر راشي یا کله څوک راشي هغه دا خبره کوي یا د هاني کوي چې رمنګ دا لارې کوم کولاول هغه خو تر اوسه پرې پکې داسې تشرت نه لري.
ملک سلطان بایزي وویل چې په سیمه کې امن راغلی دی او د پاکستان حکومت غواړي هم چې ګین روزګارونه دي بیا شروع شي.
دا مشکل اوس نشته د شتګردي دا او موږ د واړو پوتونو ته افغانستان او پاکستان ته واړو زموږ پوتونه دي چې دوی خورو ولي مو کې او د غلار کې ډیر دلچسپي دواړه واخلي. موږ د افغانستان په دم دا تل چې د هغه طرف ته لار جوړه کړي او د غریبو د پوپولیا غړي دي غړي د خلک دي دا یو وجدان دي یو وجود دی یو ډانچه ده دا به چې اباد شي او د دواړو پوتونو په لاس کې دا دوی کولی شي ولي نشي کولی.
او دی وای چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد سازی ضرورت ته نو د پاک افغان پیپلز فورم محمود د جنسه مشر میا لال بادشاہ صافی چې په نړیوال کچ د گاډو د سامانونو روزګار هم کوي ورسره می خبرې وکړې.
چې د حالات د 2007 نه دی خو خراب شول دوباره د لار بند شو په باجوړ د مومند 50% خلک د دینه متاثر شو او هغه د بیروزګار شو او د بیروزګاری له کبله پاکستان مختلف علاقو ته لاړول ته مزدوري او دیاري او څوکی داریانه کوي.
د ملک سلطان بایزي او د شهاب الدین خان په وینا چې ځان له د مومند او باجوړ ایجنسی د لارې د پرانستو سره به لږ وسط یو لک خلک پر روزګار شي. بلخوا گورنر خیبر پختونخوا چې کوم محل د مهمندو او د باجوړ ایجنسی دوره کړی هم و نو هغه ویلو چې ګینه دغه لارې به د روزګار لپاره پرانستل شي او د روزګار نظام به د پاکستان د قانون یعنی د کسټم د لاندې راوستې شي. خو په دغه اعلان لا هم کوم عملی ګام نه دی اخستل شوی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، مهمندو ایجنسی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق د تیر یک شنبه په ورځ په دویم ځل د خپل دندې سوګند واخیستی. د لغه ورسته ده چې د تاریخ انصاف لخوا پر نوموړي په انتخاباتو کې د درغلیو تور لکباله د لریکل شوی وو. اوس پرتنه ده چې داسې تورونه او بیا ځل انتخابات جمهوریت ته ګټه رسوي او کزیان. بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د تحریک انصاف لخوا د درغلیو د تورونو لکبله لومړی د انتخاباتو کمیشن او بیا د پاکستان سپریم کورټ د آیا صادق د قومي اسمبلی غړیتوب ختم کړو. خو آیا صادق په دوباره انتخاب کې نه یوازې خپل چوکۍ بیا وګټله بلکې ل 300 څخه د 208 پیټو رايو په خستلو سره بیا د قومي اسمبلی سپیکر وټاکل شو. اوس پښتنه داده چې داسې تورونه او د هغه په نتیجه کې د اسمبلی د غړو ماتلی او بیا انتخاب جمهوریت ته ودرسوي او کزیان رسوي. د سیاسي چارو کارپوه نصرت جاوید وای دا سی پی شي په جمهوریت کې وي خو په کار د چي لارو کوڅو ته د وټلو پر ځای اړوند ايني ادارو ته مقدمه جوړل سي. د وویل تحریک انصاف په لارو کوڅو کې هم احتجاج وکړ، درنی وکړې، خو بیا هم پارلمان ته راغلو. نو لدې دا څرګنده شوه چې دلته سیاسي جګړه که د چا خوښوي او کنه نو په ټاکل شویو ایوانونو کې به یې کوي او د دې معنا دا ده چې پارلمان په عمران خان خپل قوت ومانه. د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې د قومي اسمبلی غړي تلال چودري په دې اړه مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل سپریم کورټ د عمران خان تورونه غلط ثابت کړل. تلال چودري زیاته کړه،
نہ صرف ان تمام الیگیشن رد کر دیے لوگوں نے بلکہ
نه یوازې خلکو هغه ټول تورونه رد کړل بلکې لدې څخه دا خبره هم نور قوي شوه چې د عمران خان ټول تورونه بیا اساسه وو. نو د هر څه جمهوریت ته ګټه ورسوله هغه ځکه چې د پاکستان ادارې مضبوط شوي. یو مسله هم په احتجاج او يرغل نه هواریږي بلکې ادارې به د آئین پر رڼا کې د هغوی حل راباسي.
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي حمید الحق خلیل بیا مشال رادیو ته وویل چې دوی په پاکستان کې د جمهوریت نظام سمول لپاره هلې ځلې کوي. د وویل
هغه کې زمونږ هم دا خبره و چې ګوره دا د چیدانو د پاکستان لپاره مسول دی ځکه چې د عوامي رائے احترام نه کیږي. جمهوریت نوم صرف د الیکشن کولو نه دی، جمهوریت نوم دا دی چې د عوامي رائے احترام وشي. هغه احترام بالکل نشته. دې لپاره زمونږ تحریک شروع کړی دی چې راتلونکي وخت کې زمونږ د نوجوانانو مستقبل او زمونږ د پاکستاني عوامو چې کومه جمهوري فیصله ده چې د هغې قدر وشي.
د یادونې وړ ده چې تحریک انصاف د مسلم لیگ نون ډلې د حکومت رنګولو لپاره تیر کال څلور میاشتې پر لپسې په اسلام آباد کې احتجاج کړی و، چې بیا یې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو له خونړي برید وروسته ختم کړی و.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د سهار لسنیمه بجې سوې. بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډ ځواب وروي.
د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف وایي د ترهګرۍ پر ضد د بریا لپاره به په حکومتداری کې د شوالي اړتیا ده. جنرال راحیل شریف دا څرګندولې د سه شنبې په ورځ ناوخته په رولپنډۍ کې د کور کمانډرانو غونډې ته په وینا کې کړې دي. د پاکستاني پوز د مطبوعاتو څانګه په یو خبر پاڼه کې وایي چې د دې تر څنګ په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو پر وروستۍ بڼه ورکولو او د دې بې کوره کړل شوو خلکو په چټکه د ستنولو په اړه هم خبرې شوې دي. په پېښور کې د کتابونو د چاپخانو مالکانو او کارکونکو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت پر ضد احتجاج کړی دی. د سه شنبې په ورځ ناوخته د پېښور مطبوعاتي مرکز مخې ته د احتجاج پر مهال دې کسانو مشال ریډیو ته وویل چې د کتابونو د چاپ اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت نوې تګلارې دوی اغېزمن کړی دی. د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردی محمودوف او افغان ولسمشر اشرف غنی د گیس نلکی یا پایپ لاین د کار پر پیلولو سلاسو دي. په دې پایپ کې به قدرتي گیس له ترکمنستان د افغانستان له لارې تر پاکستان او هند ځي. ولسمشر اشرف غنی او د هغه ترکمن سیال د سه شنبې په ورځ د ټلیفون له لارې پر دې موضوع خبرې کړې دي. د شام حکومتي ټلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیری ژغورلی دی چې اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش کلابند کړی و. یا ټلویزیون دا خبر د سه شنبې په ورځ خپور کړی دی. بل پلو د شام د بشري حقوقو ډله وایي چې حکومتي سرتیرو په حلب کې د کویریس په نامه پر هغه پوځي اډه د داعش محاصره ماته کړې ده، کوم چې دې ډلې له 2012 کال راهیسې نیولې وه.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراز زهیر د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چورته غوړسو.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې وایي پاکستان دا وخت له یو نوي دور تیریږي او په تیر وختونو کې د غلطو پالیسو له وجې چې کومې مسلې پیدا شوې وي د هغې د ختمولو کوشش روان دی. خو که بل طرف ته وکتل شي نو دا وخت پاکستان په دنۍ جنگ کې هم بوخت دی. یو طرف ته یې د ترهګرۍ پر ضد په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي دي، نو بل پلو په کراچۍ کې یې هم اپریشن شروع کړی دی. ادارې وړاندې لیکي که چېرې په ټول ملک نظر تیر کړی شي نو په څه نه څه ډول ښکاري چې په ترخهګرۍ کابو موندل شوې ده، خو په مکمله توګه لا ختمه نه ده. او د دې غټ ثبوت داري چې د رستیو کې وسلوالو غټې کاروایانې وکړې چې پکې یوه د پنجاب په وزیر داخله حمله ده. ادارې زیاتوي چرته چې د ترخهګرۍ د خاتمې لپاره د پوز د کردار ضرورت دی، نو هلته د سیول او پارلماني ادارو هم ذمهوري جوړیږي چې ملک له ترخهګرۍ انتها پسندۍ او کرپشن نه پاک جوړولو کې خپل کردار ادا کړي. ادارې اخري کې وایي که د ریاست هرې ادارې په خپلو حدودو دننه د آئین او قانون مطابق خپل کردار ادا کړو او سیول بیوروکریسۍ د خپلو مفاداتو په ځای د ملک مفادات په نظر کې وساتل، نو د پاکستان نه د ترهګرۍ او انتها پسندۍ خاتمه کېدای شي. د دې تر څنګ د پېښور د خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ملکن او هزاره ډویژن نه وروسته پېښور هم ډینګي رنس په خپل پنجو کې راګیر کړو، کوم چې د فکر وړ خبره ده. ادارې وړاندې لیکي چې د روسیو کې داسې رپورټونه راغلی چې په پېښور ښار کې یو شمېر خلک ډینګي ماشوچی چلی دي او تر دې دمه په دغه وجه اته کسان مړه شوي. ادارې زیاتوي چې له دې وړاندې یې د دې صوبې ملکن ډویژن او هزاره ډویژن راګیر کړی وو، خو د هغې باوجود هم د صحت محکمه په خوب ودوا او د دې د مخنیوي لپاره یې هیڅ نه دی کړی. ادارې اخري کې وایي پکار ده چې له دې رنځ د زیاتېدو نه وړاندې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه چټک ګامونه پورته کړي او د پنجاب پرنګ د صورتحال پیدا کېدو نه وړاندې په دې کابو ومومي او کوسه په کوسه سپرېګانې وکړي چې دا رنګ په دې کرنس کابو وموندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اے پی خبری اجانس په دې ورستیو کې په لاهور کې د کارخانه در غورځېدو او هلته د مرستندوی کارونو سرته در رسیدو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. رویټرز خبری اجانس بیا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو او هلته د ناتو د مرستو په اړه مقاله خبره کړې ده. د دوه لیکنو مهمې برخې درته انساجمل وړاندې کوي.
اف پی خبری اجانس لیکي د نومبر په څلورمه نیټه د پنجاب په لاهور ښار کې د پلاستیک غوټو جوړولو یو کارخانه راوغورځېده چې د چارواکو تر مخه کېدای شي د ودانۍ ته د تیرې میاشتې د سلسلې پر مهال زیان رسیدلی وي. د اکتوبر په شپږشتمه نیټه د 2.15 شدت د سلسلې د پاکستان او افغانستان ځینې سیمې ولړزولې. د ژغورنې ادارې مشر ارشد ضیا اف پی خبری اجانس ته ویلي دي د کارخانې د ملمې څخه د خلکو د راوباسلو کار سرته رسیدلی او داسې باور لري چې په دې ملبه کې به نور کسان پاتې نه وي. تیر کال په بارانونو سیلابونو کې هم په لاهور کې د یو جومات د چت را پرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي وو او بیا هم دغسې په بارانونو سیلابونو کې د 200 زیاتو خلک وجل شو چې پکې زیاتره د کورونو د چتونو راغورځېدو له وجې مړه شوي وو. اجانس لیکي په 2012 کال کې بیا په کراچۍ کې د کپړو په یوې کارخانه کې د اور لګېدو په پیښه کې لږ تر لږه 250 کسان وژل شو. ویل کېږي چې دا د پاکستان په تاریخ کې په داسې قسمه پیښو کې تر ټولو خونړۍ وه. بلخوا رایټرز خبری اجانس په بروسلز او کابل کې د چارواکو په حواله لیکي نیټو هیوادونه په افغانستان کې د خپل روزنو او مرستو مشن د زیاتولو لپاره په لارو چارو غور کوي. د په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د مقامي ځواکونو د صلاحیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د ستمبر په وروستیو ورځو کې طالبان په کندوز ښار په قبضه کې بریالي شول او دا یې د سوروسو لپاره نیولې وو چې ورسره د افغانستان په هغو اتحادي هیوادونو کې اندېښنې پیدا شوې چې په افغانستان کې د باصلاحیته او په یوازې سر د جګړې کولو لپاره د امنیتي ځواکونو د جوړولو په هدف په اربونو ډالره لګولې دي. اجانس لیکي په بروسلز کې د نیټو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې هیڅوک پر دې پرمختګ خوشاله نه دي. نوموړي زیاته کړې چې اتحادي ځواکونه د تل لپاره له افغانستان سره مرستې نشي ساتلی او دا مهال دوی د خپل وسه زیاتې مرستې کوي. اجانس لیکي په افغانستان کې د نیټو 14 کاله د جنګېدو وروستو د بهرنیو ځواکونو د 3000 زیات سرتېري وژل شوي دي او اوس د افغانستان په جګړه کې د شاملېدلو لپاره د مغربي هیوادونو خلک خوشاله نه دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانس په پام کې لري چې د هوایي ترانسپورت په ګډون له ایران سره ځینې تړونونه لاسلیک کړي. د فرانس ولسمشر ویلي دغه تړونونه به راتلونکي اونۍ پیرس ته د ایران د ولسمشر حسن روحاني د سفر پر مهال لاسلیک کړي. فرانسوي چارواکي وایي په دغو تړونونو کې هغو څانګو ته لومړیتوب ورکوي چې د لویدیز له اقتصادي بندیز سره مخامخ نه وي، خو ایران تر ډیره په صنعتي برخو کې د همکارۍ د تړونونو تمه لري. په دې اړه نور حال فریبا ظاهره کوي.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي چې هیواد به له ایراني وزیرانو سره په بیلابیلو برخو په تیر بیا د سیاسي مذاکراتو، اقتصادي همکاري او هوایی ترانسپورت، روغتیا او کرنې په برخه کې تړونونه لاسلیک کړي. فرانسه له ایران سره په سوداګریزو، سیاسي او ټولنیزو برخو کې اوږدمهاله تاریخي اړیکې لري. په 1980 کلونو کې د ایران انقلابي مشر آیت الله روح الله خمینی پاریس ته نږدې په تبعید کې اوسېده، خو په عین حال کې فرانسه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو پلوي کوي. فرانسوي چارواکي وایي دوی ګمان نه کوي چې دغه دریځ به په ایران کې د دوی سوداګري اغیزمنه کړي. وروسته له هغه چې په جولای کې ایران د نړۍ د شپږ قدرتونو سره د اټومي پروګرام د محدودولو تړون لاسلیک کړ، په سپتمبر میاشت کې د فرانسې یو لوړ پوړی اقتصادي او سیاسي پلاوی تهران ته ولاړ ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ د لومړنیو سوداګریزو تړونونو لپاره لاره هواره کړي. فرانسوي چارواکي وایي پاریس به لومړی په هغو برخو کې تړونونه وکړي چې د اروپایي اتحادیې او امریکا لخوا بندیزونه نه وو ورباندې لګېدلې. که چیرې ایران د اټومي تړون سره سم د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو په برخه کې ژمنې پر ځای کړي، نو د دغه هیواد په وړاندې به د لویدیځ لخوا د اقتصادي بندیزونو لرې کېدل د 2014 کال د لومړۍ ربع څخه پیل سي. تاکل سوی د ایران ولسمشر حسن روحانی د نوومبر په 14 او 18 نیټه د فرانسې پلازمینې پاریس ته ولاړ سي. په فرانسې کې د ایران سفیر ویلي چې تهران له دې سفر څخه د ډیرو تړونونو تمه لري. علي اهاني RFI رادیو ته ویلي چې دوی په عمومي ډول په صنعتي برخو کې د همکارۍ یو شمېر ځانګړو موافقو لپاره چمتووالی لري. نوموړي د موټرو، د انرژي سکتور، هوایي چلند او د اورګاډو سکتورونه د اهمیت وړ بللي دي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د افغانستان د خوست ولایت د تنی ولسوالۍ د سیګي په سیمه کې 215 اویا شوونکو ته په یو شارګوټ کې چې پر یو سلسله جریبه مزکه جوړیږي د کورونو د آبادولو لپاره مزکه وبشل سوی د 13 کلن راهسي په خوست کې د شوونکو د شارګوټو لپاره څلور سیمه په نشه سوی دي خو دا ټول سیمه د ځای خلکو او زورواکو لخوا غصب دي په دې ورستي ورځو کې یوازې په تنوي کې د ایواسمه د ځای ادارې امنیتي ارګانونو په لوزلو د غصب څخه خلاص شو شوونکو ته پکې د کورونو لپاره عملا مزکه وبشل سوی نور حال د مشال رادیو خبريال نجيب الله خير
د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار په سیګی کې د خونکو د خارګوټي د جوړولو د کار د پرانیست په مراسمو کې مشال راډیو ته وویل هڅه کوي چې د دریو نورو خارګوټي سیمې هم له غاصبینو خلاصې او خونکو ته ووشي
دا یو شهر په دې معلومینو چې سیګی د خارګوټي په نوم باندې یو سلسله د ریزمکه ده پکې 215 نمبر پکې ډیزاین شوی دی علاوه دې نه درې شهرونه نور لرو دا یو د غصب نه خلاص شو د نو درې چې غصب دي دې ته به ان شاء الله کوشش کوو چې دیوالی صاحب حکومت د امنیتی ارګانونو کومک سره هغه هم له غصبینو نخلاصي کو
یو تر خون کې چې په دې ځای کې ورته د حکومت له خوازمه کې ورکل شوی په دې خو خو چې د دوی خدمت ته د قدر په نظر وکتل شول
نو ما کیم خان 25 کوله معلمي کړیو دو د معلم په نوم خرګوټه جوړیږي ډیر خواخم افغانستان د اولين ورغان معرفي چې افغانستان په فدرالي ملکی نه په فدرالول دي زولته په کامه معاش سره د دې ته ملاتړ دی وا نن د پدې د ډیر فخر کې او بیا د یي چې مقصد میشته چې د قدر پسترګه وکټل پر ټولونکو کې میښت په دقدر پسترګه کسي
مدني فعال او د خوست ولایتي شورا په خوانی رئیس سید کریم خان خاکسار د خون کو لپاره د داډول خارګوټو ویشل پر ځای ګام بولیا ویله سرګندوی شي په دې سره به خون کې لانور د خونې روزنې بهیر ته خپل پام ډیر کی
خون کې د پردار کم خارګوټي یا رقم نمرې ورکول کیږي د به ان شاء الله مو خون کې لرم تشویق شي درسونه هم واده وسرو کې مو مکتبونه مکاتب به ډیر پرمختګ وکي کوم خوندونه په دې کې چې موجود دي په بازار نه ولسوالۍ کې غام به ولایتي ادارې ته پېټکې
بلوري ته خوست ولایتي حکومت خان حبیبی د خارګوټي د کار د پیل په مراسمو کې ویل ځای اداره په دې هڅه کې ده چې ټول خون کو ته د کورونو لپاره د ځمکو امکانات پیدا او په تدریج سره دوی ته توزیع کی
د خوست امکانات ته په کتو سره او د اجرات ما بولسمشر هغه فرمان او هدایت ته په کتو سره به زمون حل زری داوي چې په لومړي قطار کې موجوده او په موجوده و کې هم مستحق معلومینو ته د اوسېدو امکانات پیدا کو او دغه ډول خارګوټي ورته توزیع کو
دی یادونه ورده کڅه په خوست کې د خون کو نومرو لپاره یو شمیرسیمه ځانګړي شوی او د متون مینه په شان په رسمي مراسمو کې پرانیستي هم شوی دي خو بیا هم سیماوال د خون کولخوا د کورونو د جوړولو مخنیوري او داستون ز تر اوسه هم په خپل ځای پاتې شوی ده
دا مشال ریډیو ده
د پښتو ژبې او ادب د پرمختګ لپاره پښتنو شاعرانو او لیکوالانو د عالمی پښتو جرګې په نوم یو تنظیم اعلان کړی چې مقصد یې په نړیواله کچه د پښتنو شاعرانو او ادیبانو ژغ پورته کول دي د دې جرګې اعلان پرون یو شمیر لیکوالو په پېښور کې وکړي نور حال د خالد خان پر راپور کې واوري
د پښتو ژبې او ادب او پښتنو شاعرانو لیکوالانو د لپاره اواز په نړیواله کچه اوچتولو په غرض پیژندل لیکوال شاعر او سیړنکار سلیم راز د عالمی پښتو جرګې اعلان وکړو او ویل چې ډیر زربا په پیښور کې د جرګې په تنظیم د پښتو یو نړیواله غونډه کوي د نه پورز یو خبری غونډه ته د وینا په محل سلیم راز وویل چې عالمی پښتو جرګه په پښتونخوا کې د عالمی تنظیمونو لکه عالمی پښتو کانفرنس پښتو کنونشن او نور ځای تنظیمونو مشرانو په خوخه جوړ شو او اوس په ټول د جرګې د سیوري لاندې د پښتو ژبې او ادب د پرمختیا لپاره کار کوي
د دې لپاره موږ د عالمی پښتو جرګه جوړ کړه چې دا مو شاعران ادیبان مونږ د ټولو کمیونټی سره د ټولو ادارو تر څو چې خلکو ته ټولو د وې چړمبه قدم د اتحاد لپاره مونږ کلم خواندانو دانشورانو نه پورته ک په کار چې دا نور مشه کمی دا شن قدم پورته کې او جوالی ته طرف ته راشي
ښاغلی سلیم راز د عالمی پښتو جرګې چیرمن اسیر منګل سینیئر وایس چیرمن حسینا ګل وایس چیئر پرسن فریدون خان ستر سیکرټر او ډاکټر عالم مرستیال سیکرټر جوړي دو سره سره د پښتو پیژندل شاعران او لیکوالان لکه همیش خلیل سعد الله جان برق عباسین یوسف زی او مرتضی شاهین د جرګې د مجلس عاملې غړي وټاکل شو د عالمی پښتو جرګې په حق لا اسیر منګل وویل
بیا هم دغه ګیله د ادیبانو نه هم وه چې ادیبانو لیکوالان چې د یو ژبې د یو ثقافت نمائندگی کوي او غونډي کوي دوی ولې نه یو کیږي نو موږ داسې یو قدم اوچت کو زما خیال دی دا ټول پښتنو شاعرانو ادیبانو لپاره یو زیری دی
دغه شان فریدون خان په خپل وینا کې وویل پکار دا چې دا هیواد د نورو صوبو په شان پښتونخوا کې د پښتنو شاعرانو او لیکوالانو لپاره یو پښتو مرکز جوړ کړی شي چرته چې شاعران او ادیبان نه صرف ناسته کوي بلکې د دې د خیر ښېګڼې لپاره هم کار کیږي
موږ خو هر وخت کې په هر دور کې هر حکومت ته دا ویلي دي چې دلته یو مرکز پکار دی د شاعرانو ادیبانو دپاره په هر صوبه کې مرکزونه شته دي سوای د پښتونخوا نه چې د بده مرغه زموږ ځمکه لنډه تنګه ده ولې نه جوړیږي اخر موږ د نورو ژبو دپاره مې احترام لرو د هغې کومکونه کیږي اتیا فیصد پښتانه د دې کومک نه کیږي ولې
د عالمي پښتو جرګې مشر سلیم راز وویل د جرګې غړي هر پښتون شاعر او لیکوال جوړېدی شي او د جرګې انتظام چلولو دپاره دوی به باراني هیوادونو نه هېڅ مالی پنګې نه ترلاسه کوي البته دوی په نړۍ کې شتمن خلکو ته خواست کوي چې د پښتو ژبې او ادب د پرمختیا لپاره عالمی پښتو جرګې سره هر قسم مرسته او ملاتړ وکړي خالد خان مشال ریډیو پیښور
اوس هم د میرمنو پاړه د ځانګړي اونیس پروګرام تاندې هلی واره رسیدلې دی چې فرخنده اسد یې تاسو ته وړاندې کوي
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم د نن په پروګرام کې د پرمختیایي چارو د یوې کارپوهې او کالم لیکونکې ګلمینا بلال سره خبرې کوو
خاص طور په پښتنو زموږ وطن کې چې دا اور روان شوی دی دونه اور دی چې موږ خپل کورونه هم پریښل نو هغه په حواله موږ کوشش کوم چې ولیکم
دا به هم باورې په خیبر پښتونخوا فاټا کې د بدمنۍ او د سکولونو دورانې دو باوجود هم د جنکوز د کونکو په شمیره کې سکمې نه دی راغلي
سلام کول غواړم دایي همت ته چې هغه دې نه باوجود هم خپل همت کړی دی سکول کې چرانې ته نه دی مېند چې د خپل ماشومان لګري دي
ګلمینا بلال د 1300 کلونو راځي په اسلام آباد کې د وی سرنیز ادارې انډیویژوال لند سره کار کوي هغه په نفسیاتو یا سایکالوجي کې زده کړې کړې دي د خپل ځای او تعلیم په اړه دا وایي
زما تعلق شته چې همیشه وایم چې زه رښتیا کوي یو پاکستانی یم ځکه چې زما د مور نه چې دا هغه خبر پښتونخوا نه ده او د پلار خاندان چې د رنجو بلوچستان نه ده نو بس سبب خو دې نه لري چې بس نفسیات کې مې ایم فل کړی د کالج از یونیورسيټي اسلام آباد نه ماسترز مې کړی دی په خوار یونیورسيټي نه هم نفسیات کې انډیویژوال ان پاکستان جی کوشش کړي چې میډیا په حواله خلکو هغه شعور پیدا کړي چې میډیا چې دا هغه تعرفین هغه حقوق چې کوم دي کوم زما او تاسو حقوق دي میډیا په حواله هغه سدي وسره د مونږ د صحافیانو د جرنالستانو سره هم مونږ لګ دې د تربیتی ورکشاپونو په کانفلیکټ معنی په ذمہ داری معنی په ازادي باندې اخر معنی هم مونږ کار کوو وسره وسره مونږ پولیس سره کار کوو او خاص طور پر د پاکستان کې تاسو سره پته را چې زنانه پولیس هم دي او هغه هم زنانه پولیس د برتی کری وو چې د جنډر بیسډ وایلنس شته نو ده هغه په حواله کار وکړو لیکن مونږ چې سره کار کو شروع کړ نو موږ ته پته شول چې زنانه پولیس خپل محکمه کې د نن راځي زیات مسلې دي مشکلات دي هغه په حواله هم موږ کار کوو بیا موږ کانفلیکټ باندې کار کوو د امن په حواله کار کوو او زموږ کار شته هغه پورا پاکستان کې پنجاب کې سندھ کې فیڈرل ایریا خیبر پختونخوا بلوچستان ټول علاقو کې موږ کار کوو لیکن دفتر چې کوم دی هغه زموږ اسلام آباد کې
ګلمینا بلال په خیبر پختونخوا کې پولیسو ته روزنه هم ورکوي دا چې په خیبر پختونخوا کې پولیس فورس لکه مو مسلو او چیلنجونو سره وړاندې دي په جواب کې د هوایي
زما خبرې ټول نه غته مسله خدای چې موږ د پولیس ته چې خرج سره وي یا خزوي اغه موږ بنیادم ورته وو دا زمونږه بدقسمتي ده کمبختي ده چې موږ دا چې دونه خفاو او سدانه به ما چې مغلط خفاو لیکن دا نه چې دونه خفاو چې په کرپشن په حواله او هغه نور نور وجوهات په وجه چې موږ دا ورو غړو نه چې دا بل بنیادم چې دا چې ناکه معنی ولار دي ناکه معنی چې ما یا تاسو څوک او د پولیس والا غریب نو موږ داسې وو چې څنګه پته نشته راته پیغور وکړو نو ټول اول چیلنج خدا دې چې زه او تاسو نو تاسو چې کوم یو لیسنرز دي هغه په عزت په نگاه دی یا سره پولیس والا وی رایت هغه کې اور چتا موږ اکنالج کو دا اعتراف کو چې خدای مکه خدای مکه سبا ته څه واقعیا وشي نو زه او تاسو د میډیا والا یا زه یا ان جی اوز والا موږ به خو منډه واو هغه لاکه هغه زینا لیکن پولیس والا موږ به هغه زینب لړی منډه وو او پولیس والا چې هغه به زه طرف منډه وای او چې ناکه معنی یو بوم بلاست شي یو حمله وشي پولیس والا ورته شهید شي ته دوه منټه پس تاسو ګورئ چې بل پولیس والا هغه اوماږي ځای باندې یو بل کس ولاړی نو خبره دا ده چې په کار کې ټول ناول احترام مونږ وکړو مونږ غیر قدر وکړو چې د دې په وجه مونږ چې لږ ډېر شو کوم تحفظ مونږ دې هغه په دې وجه دې بیا غانو خو غټه مسله ده د دې هغه دا دونه بدقسمتۍ ده چې یو ځوان چې شهید شي نو ټول ناول محکمه دا کوشش کوي ځکه چې دې ته داسې کمپنسیشن چې 25 لاکھ خیر په څوم پاکي ورته ټول زیات کمپنسیشن پنجاب کې 20 لاکھ ورته ورکوي نو محکمه یې دا کوشش چې دا ورته ډیکلیئر کړي چې دا آف ډیوټي او دا د هغه چې هغه پیسې چې کوم دي هغه بچي پر کولم هغه تایم وینو په کار چې شهید هغه کورس ته هغه هغه بچو ته خزیتا په کور څنګه چې فوج کې کیږي په کور چې هغه هغه پیسې او دغه سیستم چې مواد هغه کې ته ورکړي لیکن په مصیبت دا د خدمت پولیس کې خاص وخت خبر پښتونخوا کې چې هغه د شهید هغه ویډیو چې دا پیغام چې دا هغه غریبه په دفتر دفترونو کې ګرځي او تاسو خپله ته د ژوند معاشره کې سی مشکلات نو دا ټول خبرې د چې ما خیال کې مونږ فکر کول ته کار
ګلمینا بلال یو کالم لیکون کې هم دا هغه د پاکستان د انګریزي ژبې په مختلفو ورځپاڼو کې په سیاسي او ټولنیزو مسلو لیکل کوي هغه وایي کوشش یې دا وی چې د خپل ټولنې په مسلو لیکل وکړي
کوشش خپل طرف نه بنیادم کوشش کولی شي نو زه هم کوشش کوم زیاتره چې ما کوشش دا وی چې په امن په حواله او خاص طور پر چې خزا چې لا اهدا چې زمونږه خطه کې او خاص طور پر د پښتنو زمونږه وطن کې چې دا اور روان شوی دی او دا خلک پرې بنان دونه اور دی چې مونږ خپل کورونه هم پرې خل نو هغه په حواله مونږ د کوشش کوم چې اولې کما اې د پیسوانه به نکلي دي دا مې هم نکلي دي چې څنګه دا چې ادمنستریټ اورګنایزیشنز دي تنظیمونه څنګه خزا وانان څنګه ټارګټ کوي او ضروري نه دی دا مونږ همیشه دا د اورما خلک خبره کوي چې مدرسه ریفورمز وکړي مدرسه خو ځان ته یو شه دې د مین سټریم میډیا کې هم ثرو ریډیو ټي وی اخبارونه بیا د ځوانانو پر کمپونه بیا خاص طور پر د خزو په حواله دی ټارګټډ میسیجینګ دی ریډیو ثرو نو هغه زه کوشش تا کوم چې د معنی سونه زیات لیکلي شماولې کوم چې خلک خبر وي چې زما چې سکول ته ځي نو کم یو سکول ته ځي ځکه چې دلته هغه سکولونه هم دي د دې راحل کمپونه هم دي دا نن سبا چې دا سیلاب راغلی دی هغه کې هم دا داسې ادارې چې کم یو کالدم دي هغه ریلیف هغه هم کارونه کوي او یو ورځ یو نومي بل ورځ بل نومي نو کوشش تا کوو چې خلک خبر شي
په روان کال کې د غیر سرکاري ادارو د شمیرې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې اوس هم په لکونو ماشومان سکولونو ته انځي د تعلیم او خاص کر د نجونو د تعلیم د اهمیت په اړه ګلمینا بلال وایي
تعلیم د مخال کې امنیت او خاص طور پر خځې لپاره د ماشومان لپاره جنکو لپاره ځکه چې زموږه ذمہ داری قدرت راته ذمہ داری ورکړې ده چې ځان بم ساتو او بچی بم ساتو او مطلب مستقبل چې کوم دی هغه خدای نه پس بیا زموږه لاس کې ده دا زما بلیف ایمان ده نو اور زه وسه دا مو مامه چې اکثر خلک وایي چې کله دا خبره موږ کوو ته تعلیم او اکثر خلک وایي چې موږ سره پیسې نشه چې موږ پرایویټ ادارو ته بچی ولیږو اور دا سرکاري سکولونو کې وسه ملاشي اور سب هغه کې زه دا وایم چې سرکاري سکول دی یا چې پرایویټ سکول دی یا بنیادم کې لږ حجرو کې یا خپل کورونا کې سمه سي تعلیم چې کوم دی هغه ضروری دی چرته تعلیم تاسو خپل بچو ته ورکړئ هغه هغه دونه اهمیت نه لري ټوله ښه خبره خو دا ده چې سکول ته بنیادم ماشوم ولیږي کوشش دا کول پکار دی چې موږ خپل طرف نه موږ کوشش کوو چې څوک چې داسې ماشوم او داسې انجلۍ جنۍ چې یا سے اتم پورے سبق ویلے دے یا سونا اوم جی تاسو تا دوک کرخا ہم تاسو سبق ویلے دے نو اغا بل کستا تاسو آئی ڈی پی کیم کی ناس ہوئے تاسو چرتا بس تا ناس ہوئے تاسو دا سیلاب دا کیم کی ناس ہوئے تاسو بس کوشش ہو کی چی بنیادم بل جا خبر ہم از دوی نو اغا خاص طور پر جنکو تا ماشمانو تا بنیادم اوخی چی دا خسی زمان خیال که دا ہم بغت کومک کی چی دا اوشی
اوس هم راځو په خیبر پختونخوا او فاټا کې د جنکو ماشومانو د تعلیمي صورتحال په اړه د ریپورت تا په خیبر پختونخوا او فاټا کې د 2008 کال را په دی خوا ګڼ شمیر سکولونه د وسوالو لخوا په بارودو اړنګ کړل شو سرکاري او غیر سرکاري شمیرې خای په دغو کې زیاتره د جنکو سکولونه وو خو له دغه هر څه باوجود سکولونو ته د ماشومانو جنکو تلل او د ښځو استادانو کار کول نه دی ودرېدلی د ملکن پوهنتون یواز د کونکو برېښنا شهزاد وای حالاتو کس هم د سبق لپاره پر دوی د تعلیمي ادارو دروازې تړلې وي خو دوی یې له سکوله بهر پاتې نه کړي
حالات د وجه خو څه کمی نه دی راغلی د هغې باوجود بیا هم ډېر خلک ځي او دا کم سکولونه چې وران شول دا ماشومانو کې د هغې لکه نور هم دغه راغی لکه بهادری او دلیری هغوی وایي چې فرض که دوی غواړي چې جنکۍ ډېر سکولونو ته نه ځي نو دوی مونږ نه شي منلی کولی مونږ به د دې هر څه باوجود هم هر یو مخې ته چې زمونږ سوران شي زمونږ د تعلیم ادارې په مخ کې کوو چې په لار کې مونږ ته خنډ جوړېږي نو مونږ به هغه پار کوو او مونږ به خپل سکولونو ته ځو مونږ به خپل تعلیمي ادارې ته تلل نه بنده
د سوات مټې د جنکو د یو سرکاري سکول پرنسپل ګل خاندانه وایي په تیرو کلونو کې د ټولو زیات په سوات او خاص کر مټه کې سکولونو ته زیان رسیدلې ګل خاندانه وایي په سوات کې د بدامنې په ورځو کې د 400 نه زیات سکولونه اړنګ کړل شو چې زیاتره شمېر پکې د انجونو و هغه وایي حالاتو دوی له سکوله منی نه کړل خو ولې د سوات زده کوونکي په سکولونو کې سہولتونه نه لري
نو خو جنکې خې سکولونو ته ځخه زیات شي وي دا کوم شي وي نه دا او صرف وجه دا دی چې هغه ته د سہولت نشته کنه چې په مین علاقو کې چې دین موږ ورسره نه خو سي چې نه پاره کېشته لاره کې څه وسل نشته په برو چړونو باندې خو جنکو د پاره ډېر زیاته مسله د تعلیم د دې په دې زموږ د مټ چې کومه ده نو په دې کې صرف یو کال چې څرګاو آبادی نه دی پلکا او په څرګاو نو پلکا او آبادی ده کنه او دا چې دې ته لکه ډېر زیات کمې ده لې دا کمې ده چې دې سکولونه شو کالجونه شو له دې ډېر زیات کمې ده په دې یو کې او کالجونه د لکه دا سہولتونه ورته نشي کوي ترانسپورت مسله ته یو دخل کو غربت کې واده زم دا چې هغه سکولونه کو ته نه دی نه دی نه خو چې ورته دې بیا ما خام شپې ته کور تر سین پاز وږي ما اکثر خلک چې نه کوي لري نه لې
په تیر سو کلونو کې په فاټا کې هم ګن سکولونه وران شو په زیاتره سیمو کې اوس هم مالکان او جنکې په داسې سکولونو کې زده کړې کوي چې ودانه نه لري د مومندو یو استاد وایي د حالاتو په خلکو کې د تعلیم د اهمیت په اړه لا نور په پیدا کړي
زموږ په سکولونو کې خو د حالاتو کې بالکل څه کم نه راغلي وخت په وخت موږ په هر نوی سیشن سره خپل اډمیشن کړی دی او بلکې جنہ کو سره خپل پلار او مور خپل راضي د خپل شناختی کارت سره او غواړي دا چې زموږ لوریا نوی تعلیمونه وکړي او هغه تر کالجونو پورې لیګل غواړي او بلکې لام لري په کډيري جنہ کوي هر کلاس کې چې کوم قابلیت جنہ کوي درې یا څلور هغه خو تر فرنټیر او د دې خو په خبر پورې کالجونو پورې جی تدیم دي
د
پاکستان ڈان وسپانه هم په خپل یو رپورت کې د پیښور د سمت خان کلی د یو داس سکول ذکر کوي چې درې واره وسوالو په بارودو اړنګ کړي خو زده کوونکي اوس هم په دغه ورانه ویجاړه باندې کې زده کړې کوي. د پیښور پوهنتون د فلسفي استاد سیمین اپریدی بیا وایي د پښتنو په سیمو کې بدامنۍ او بېکورۍ که څه هم خلک وځپل خو د دوی له زړه نه یې د تعلیم مینه ونه ویسته. سیمین اپریدی دا هم وایي په خیبر پختونخوا فاټا کې د ورانو شوو سکولونو بیا آبادول او دغه ته سهولتونه ورکول باید د موجوده صوبایي او مرکزی حکومتونو لومړی کار وګرځي. داوا د دې اونۍ تاندې اهلي خبرونه چې تاسو واوریده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.